کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و، او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبري اژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تېر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي، او د افغانستان د وګړو اکثریت پر نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استول شوی خبر پانه کې لیکلي، له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړېدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالره نوره مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبې په ورځ د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي، خو ټینګار یې وکړ چې پر د په برید کې تورن کسان باید لري شي. خان ویل که رښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپلو مقامونو پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې پر د په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د خان دا تورونه بې ځایه بللي دي. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي. د پیښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نه شي نو دوی به اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پیښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغېزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډیر د چاپیریالي تغییراتو متاثر کیږي.
په دې اړه یوه مرکه اورو. او د کندوز فرهنګیان وایي په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي دي.
مخکې له دې نه موږ په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله، اشعار به ویل کېدل. خو اوسمهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې پر اهمیت خبرې کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د ژمي د موسم لره نږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان یو شمیر مؤسسو له افغانانو سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ام او یو ان ایچ سی آر ویلی جربه افغانان له یخنی سره مخامخ شي، خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری د بهرنیو اړیکو مسؤوله ایزابل هایډوی د مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. بلخوا یو شمیر افغانان وای سر له اوسه د سون او خوراکي توکو د بایو لوړیدو اندېښمن کړي دي.
مصویر نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سون او خوراکي توکو د بایو پورته کېدو ته اندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زرم ده شاوخوا کېږي او پی کیلو غاز ورو 15 پتر پیش دی غازم ورځ برز دیګ دو دی او لرګي حقوق هم خروار پونی متزر به دی روزګار خراب دی پیسې ور سره نسته کاروبار نسته د خلکو تدیر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای دبی پورته کی دوه بی روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړه دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بای پورته کړی دی.
کابل خو ژوند ډیر مشکل دی، د زغال د شان خو بالکل منفری دی. پاکستان ته ورسی دی نه چې د خپل خلک ته ورکی، یعنی مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بی روزګار خلک یو. دا ژوند هم روان دی، تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دی. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیکو
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارډ ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 1.5 په درشل کې لاړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډیر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلی هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینه ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلان وای د هغو 15 افغان سندرغاړو او موسیقي غاګونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې سبا د کراچۍ ښاري محکمه د دوی په اړه چې له غیر قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا تمه شته چې دا کسان سبا خوشي شي، خو د ده په وینا که خوشي نه شول هنرمندان به یې په تړاو په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سی شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل،
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلی وغه بیا پرې خود خوشی کړل، نو امید ده چې دوی به هم خوشی کړي. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند خنه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
ښاغلی راشد وایي دغه افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستانی پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټل لاري پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسول شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنیدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې لامل یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بیلابیلو هیوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستانی پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلن ادعاوې رد کړي، خو په تیره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقي آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کارونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. و مغختل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمایزو سندرغاړو د برخلیک پاړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسولینو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. خو په کراچۍ کې د ونری ټولنې مسول شمس وای دوی د افغان کنسولګرۍ له مسولینو سره خبري کړي او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د پېښور د هنري ټولنې مسول وای چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به اعتراض وکړي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په یو بیان کې ویلي چې افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له یو بد وضعیت سره مخامخ دي. د اقلیمي بدلونونو او د اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي افغانستان که څه هم د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي، خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنېږي. د اقلیمي بدلونونو د عواقبو او اړوندو مسایلو په اړه له ښاغلي نجیب صدید سره صفی الله ستانکزي خبرې کړې.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د زمکه د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د اقلیمي د جغرافیایي موقعیت لپاره ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډیر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعطیل شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغیراتو کې ډیر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوانه هم ډیر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخي ډیر دی او معمولی متوسطه وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږ کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او هم چنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول عام چنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږکال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او عام چنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودیجه ترلاسه شي او دغه بودیجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د چاپیریال د چارو شننکی نجیب سدیدو چې د چاپیریال په بدلونونو کې د افغانستان پر ونډه او پر افغانستان د چاپیریال د بدلونونو پر اغیزو یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي روسیا به د دې هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو په تیره د انرژي پر تاسیساتو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي او د کیف خاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په موقت ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو په حملو کې میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته د تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زیلنسکی تیره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو ډیرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزورې شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نشي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد راتلونکي او د هرې د هیواد د وګړي راتلونکي په دې پورې تړلی چې د یو بل وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف خاروال دغه راز د خارلو سیدونکو هم غوښتل چې په ماقد ډول خار پر وتلو دی غور وکړي چې برېښنا او اوبه قطشي. روسي لوی میشت رئیس د پلازمینه کیف په ګډون د اوکرين په ډیرو خارونو کې د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو څخه بې برخې کړي شوی دی. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه جوړ کړي خو د ښار نفوس ته په پام سره چې شاوخوا 3 میلیونه پکې اوسي ښایي د تودوخې دغه ځایونه کفایت ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبان د دې لپاره چې شزيله نارینه او جلا کړي شزينه ډاکټران روسي دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په فایل کې لولو ورسته لدی چې تیر کال طالبان وخت ورسېدل په کابل کې د امید مومند له نسای روختونه په درو کې کابو یو برخه ډاکټرانی له هیواده ووتی. اغلی مومند پریکړه کړې چې په هیواد کې پاتې شي او شزو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا د ورځې د نسای ناروغیو ناروغان معاینه کوي او پر هغو شزو څارنه کوي چې زیاتې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري. ځینی وخت د ناروغانو شمیر دومره زیات وي چې تخت نه ورسی شي او پرمځکه پرتی وي او همداراز د شپې له لوري د شزو په سزارین یا جراحي عملیاتو بوختوي. د ورسپانې له لیکنې سره سم کار ته د دوام ورکولو لپاره د اغلی مومند پریکړه د تصادف له مخې د طالبانو له ګټو سره سرخوري، ځکه چې طالبان غواړي شزی باید د شزینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي او د دې لپاره پکار ده چې ډېری شزی ډاکټران وروزل شي. ورسپانه دا د شزو د ګمارلو او زده کړو په برخه کې د طالبانو د ملاتړ یوازینی څرګنده بیلګه بولي. طالبانو په نورو برخو کې شزی له کاره منه کړي او له شپږم ټولګي پورته یې له زده کړو محرومي کړي دي. په داسې حال کې چې افغانستان د طبي کارکونکو له کموالي سره مخامخ دی، د پرنټ خبرونې د یوې ترافیکي پیښې خبر ورکړی چې دوه افغان ډاکټران پکې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې وشوه 8 تنه ووژل شول چې په هغو کې دوه ډاکټران هم شامل دي. تر دې یو ورځ وړاندې د سالنګ په دو شاخ سیمه کې د یو مینی بس د چپکېدو په نتیجه کې 3 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د افغانستان پر لویو لارو ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. د لارو د خرابوالي ترڅنګ زیات سرعت او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او په ډیرو مواردو کې پر مقرراتو د موټر چلوونکو نه پوهیده د ترافیکي پیښو دلیل ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعرې او ادبي فعالیتونه کم شوې دي. یو شمیر لیکوال وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې. د دوی په وینا پخوا به هر اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز یو شمیر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمیر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هیواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسول ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه کې تعداد شاعران او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هیواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. لبد مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل:
ته یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي، او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې، او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس نه شي، او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فلج شوي دي. علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همدا راز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د روان نومبر میاشتې په نیمای کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړ شي، خو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو په یو بیان کې چې تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه، ویلي دي چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغیز وکړي. د نن په 15 دقیقې پروګرام کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي، پر همدې موضوع خبرې کوو. د دې غونډې پر اهمیت او دا چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اهمیت څومره وي، خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د دې خپرونې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مړکنی ولرم. زما دغه پیغام دی وروره چې دا د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه څخه د مساکلات پورې دا سړکان ډېر خراب دي. نو مریض پر پلای کې تر روغتون نه پېره کېدای شي، چې سخت مریض ډېر مشکل دی. دغه سړکان د جوړ کې زما د ورکړو چارواکو ته دغه هیله ده او ارزو مې ده چې دغه سړکان جوړ کړي، د مؤسسات چې په دغه سړکان وکاري. ازل خو اسنه دغه دی چې دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي، دغه انتن دلته د نړۍ ته پاله کې. او سلام په احترام دغه پیغام دی: السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه سالار يم لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح د فساد به غټ چارواکو کړی د تیر جمهوریت په دې واړه چې کوم یو سرباز دی که ضابط دی د واړه نظامیان دیکھو پتا تختن ہو کم محل کم اسلامی امارت میں سراتی نظام ابھی تک کلی وزی گوبا نے خوب گما دی آزادی رڈیو نڈے رمان.
السلام علیکم, میں محمد نسیم ہماچل میں نادالی الفالینا ما پیغام دا دے رو چھ دا پکتگون الہ سے دا سوزو دا مودا خان کیان دا باز مشخن دی مدرسن و ڈاکٹران انجنیران سی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. په دوهمه نیمه کې به اسدالله لودین د 25 دقیقې اونیز بحث کوربه وي. خدا شه به پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجه و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبری اجانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپنه کې لیکلي له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینه اسلام آباد پر لور لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور جګپوري غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی وو. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیه طالبانو ته له نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی. 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي دي. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنه کړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما پاند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وي که چېرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه پنځه لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای. هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغه حمایه صحیح ونه شلو کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه گذاري وکړه. د هغه نه وروسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کومډار چې دی دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی. نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاسه ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولې بیرته فصل شلل؟ یعنی دوی ونشلل کړلای چې طالبان را خپل کی. همدارنګه طالبان هم ونشلل کړلای چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي د لپاره. یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې په سیمه کې یا په نړۍ کې دوی ډیر د تلیوالتیا لرله چې دوی په رسمي توګه پیژني ډیپلوماتیک اړیکو سره کیږي چې ونشول. نو
بله مجید صاحب، او بخی ستاسو ټلیفوني اړیکه سمه نه ده، کلک سره مو ځای بدل کړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیا اړیکه ونیسو. فکر کوم انټرنیټ کیفیت کمزور دی. شهاب صاحب راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجید صاحب وایي چې د طالبانو او روسیې تعامل لکه څنګه چې اټکل کېده هغسې ونه شو یا نتیجه یې ورنه کړه. تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجیدی صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولی نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزی نو طالبان دوی ته ډېره جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، نو اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې زیګنالونه ورکړي چې که تاسو له امریکایانو سره ډېر نږدې کېږئ نو موږ هغه پخواني خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې تر څنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که په طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی کسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي دا په منطقه کې دومره آسان هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث شوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمیر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړي، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف کې د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونې وګورئ د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین د خولې بل څه وزي. دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریځ او یو ثابت کرښې نه لري، او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیز هیوادونه د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیز هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنۍ او دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده، او وی همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه ورستی تحرکات چې په افغانستان کې دي د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله کور ودان شهاب صاحب بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسي او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تامه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې وس روسیا یو ګام شاته د طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په سیمه کې څومره مهمې دي، خصوصا د سیمې د ثبات لپاره ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستان ممکن یو شمیر تخریب کار ډلې ورواوړي، او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغزیانو چې خپل د جمهور رئیس خاص استازي هم خپل شکایت حنیفي ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګل شي همداسې دوام وکي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دي شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي، او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی لپاره خبر نه وی، او کچیرته دغه روابط خشی وی ز فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنه کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمې د ثبات په خاطر به دا یو ډیر خ ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ بوست دی امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دی چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیه مسؤنوي، هم متحدین، او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړ شي. او کچیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابېدو طرف ته ځي، او دا به د سیمې دپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان دپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرم شي، او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي، او دغه نیغوی پیږي. نو خبره دا ده چې هم په دې باندې روسان دې سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه دی روسانو یا دی غوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټاپلې دي، د غوی په خالص سالا کول کې یا هغوی دی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي ترڅو وکولای شي روسیا د دوی پر رسمیت پیژندل کې او دوی سره د خو اړیکو لپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس لپاره دغه کانفرنس چې دغه خبر د طالبانو ته لپاره نه دی او دغه او هم د روسانو لپاره دی او ناکام سیاست یو بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډه کې په دې کانفرنس کې نیوي. نو موږ هیله من یو چې د بارا کې دوی د سر نه سوچ وکړي او فکر وکړي ترڅو دغه منطقه نارامه نشي او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او دا هم د اوس حالت کې کوم حالت کې د افغانستان ولس په ډیر بیوازلۍ په ډیر ستونزمن حالت کې دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
او مجید صاحب څه فکر کوي چې د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې د هتا راورسیږي سره له دې چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره وکړه روسیې ته ډیره مهمه نه ده ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دادې چې خپل په روسیې کې دنه هم د بشري حقوقو ډیره پیښه موجوده دي یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړی دي. یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان انجونو او ښځو حقوقونه روسیې ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې عمل کې د لایشي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکې دي هتا راورسیدې چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي اما د طالبانو د حکومت کوم اساسه نور بلل کیږي.
اصلی خبر خدا ده چې هلته کوم ترهګری ډلې چې شتون لري چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دی او د غوې د حکومتونو د راپرځول په خاطر د اول نه جوړی شوی دی او تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطې خپل ملکونو کې لکه تاجکان چې دی وزبک دی همداسې قرغز دی او نورې ډلې دي حتی د یا د چین مخالفین چې دی دلته هغه ترهګری ډلې چې دی دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصالان کول دوی ته هغه امکانات ورکول یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله را مخکې کړې
ده. تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړی دا غونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاورې به زیان نه ور اوړي. هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د داعش خړی هغه هم په ظاهره طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسانو لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې حملې نه کوي او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې دي دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګر ډلې التشتا وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دیننه دوام ورکوي ولی په دوی باندې حملې نه کوي. زه فکر کوم دا به د دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. نو بل خبره ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي امریکایانو وخت نه وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولې او د خبرو جزئیات یا په اخر کې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی وی په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره ده چې دا سیمه به امن خواته ځو درته به یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوي سیاسيون دی افغانستان او دی افغانستان د ټولو ملتونو ملیتونو نمائندگی به پکې وی دغه سی حکومت بدل ترامست کیږي او لاره به وریږي او راتلونکي ټولټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو او د خپل یو تشويش بل دی روسان لپاره ځکه روسان هم چې پچا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلې دي یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه بو سیاست ډګر کې نه وخت کم دي د اشاره چورسان ډیر خلک سرمایګری په افغانستان کې کړی و په داسې حال ټاپل نه افغانستان کې سرمایګری گزاري وکړه چې غوی په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولای نه لوبولای دی. نو هغه ډلې ټاپلې و سمشته هغه د افغانستان بهر دی یو غوی غوښتنه دی دوی نه دادی نور د دې روسان چې دی خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې دي چې باید موږ حتی د ایران لخوا حتی د هند لخوا هند هم د دې جګړې د دې حالت نه په ویره کې دی ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو تر اوستل کېږي که پاکستان د طالبان تر ولکې لاندې راغو نو هدف د هند هم دی ځکه هند هم پوسټ میکنه د نړۍ په کچه یو اقتصادي یو قوت په ایسو سپورټ دی
مجید
صاحب خصوصا د امریکا د پر دې تشویش ورده
او ډیره مننه سلامات او شهاب صاحب تاسو نظر راخلو. مجید صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه پکې بیا تاوده شي، د افغانستان مزله نور هم پیچلی سي. سره له دې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې یوازینی هیواد وي چې طالبان لومړی په رسمیت وپیژني، ځکه ډیر ژر یې طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه. له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پال شاته خودل کیږي، روسیا بلنه نه ورکوي، طالبان خبرګون خي یا وایي چې دا بد دوی په تعامل چې ډیر ټکنای وو منفي اغیز وکي. په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره اغیز درلودلې سي؟ ځکه روسیه ویره درلوده چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکې اغیزمنې کی خړې پړې کی. فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالی شو او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري؟
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو. که تاسو په یاد دی، دوی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت، خواني اسلامي جمهوریت او همدارس طالبانو سره همزمان اړیکې ساتلې. د غړیکو ډیر زیات پراختیا ومندله، حتی په وروستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د ادامه تر حق کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملاً ورته په فرا او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي. همزمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یاد دي، د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یو پراخه مرسته هم وکړه. نو ځکه د روسانو موقف له همدې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی وو. پښتنې سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري، او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي، تر څنګ یې هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې ځان څرګند کړی، له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز په لاس ورکړي، یو سټیج په لاس ورکړي، تر څو هم هغوی ترې خپل نظرونه ووایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوي پوره کړي، او تر څنګ یې بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي، چې په دې کې هغوی خپل مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري. بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوې دي. د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندی سره غږېدلي او نه سره غږېږي، ځکه ظاهرا امریکا هم وسوایي چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نه نظامي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمایندګي لرو هلته، ولې د یو قضیې په توګه موږ دغه مسله څارو. نو بنان روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخه راته ونیسئ. د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه وه چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل، ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوي یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي. نو اوس چې ناغه بیسونه شته او ناغه اډشته، دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي، هغه به وده کوي، منځنۍ آسیا او روسیې ته به نام نه خوري. دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي، هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل. یعنی د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول، بلکې د روسانو او چین منافع خوندي کړل. دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی. نو کله چې دلته امریکایان نه یي او دغسې یوه معامله پیښیږي چې هغه د نورو ډلې رشد وکړي، منځنۍ آسیا ته دې وغځېږي او بیا د دغه هیوادونو ته نامني پیښه کړي، دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده. یعنی دا فکر ورباندې کېدلی شي، ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول. هغه په دې معنا چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره، هیڅ ترهګرۍ ډلې سره اړیکې نه لرو، هغوی دلته حضور نه لري، موږ منطقې ته ګواښ نه یو. نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو، دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي. نو بناً روسانو له دې وروسته هم په خپلو ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو. یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته
چې هغه ما یادونه وکړه مختلف عوامل لري.
بله ډیره مننه شهاب صاحب او خغلی مجدی صاحب. ورو بحث هم د پايشي بوت نګدې کیږي راځي لګزره په حلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری. تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتی تیوري دی د سیمه د بے ثباته کول او حادثه روان دي. په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی واستوالې ډلې پکې شتون لري. څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي؟ طالبانو ته څه سپارښتنه لري ښاغلی مجدي چې دغه وضعیت قابو کړي او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي، جګړه پکې پیل شي، د منځنۍ اسیا د بې ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي، طالبان د مدیریت لپاره څه کولای شي؟
اول خصوص باید وایم چې د دې غونډې یا کانفرنس پریکړې یا پایلې به د طالبان د پرخه خبر نوی ناخوخه خبر بوی. هغه په دې معنی چې دوی به خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس اوس ډیر ناوخته شوم دی، دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو بل خصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلې وای. د پڅه شکل چې دوی روان دي زه فکر نکوم چې دوی خپل دغه بار منځلي مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکونه، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینه دوی ټټر دی امنیت وای چې موږ امنیت راوصله خو امنیت خو دوی خراب کړی وو، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري. د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادي پورې ټول خفه شوی دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي او اوس وخت دی راغلی دی. افغانستان څلوېخ کاله پنځه څلوېخ کاله په جګړې کې و دا ولس زپل شوی دی، د مسلمان ولس دی. دوی د نوې دین د مسلمانان مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوې مسائل نزد کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوی دي او اسلام د پاره قرباني ورکړي دي او دا خلک ډیر ظاهر شوی دي. دوی د زخمونو باندې باید دوی معلوم کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په کانفرنس دی او بخې د قطر په کانفرنس کې کوم ژمنې کړي چې ترهګر او په دې منطقه کې په خپل افغانستان کې ځای نه ورکوي. په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده د او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندل او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملات لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د دې ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولای شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کوم اراده چې لري هغه ښه شان سره ورسوي. نو د سیمه هیوادونه بم مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارام ختیا خواته چې زیام دی افغانستان یا د طالبانو مسولیت ده او کله چې په افغانستان کې روان دی او پیخیږي په د سیمه کې د دې مسولیت دوی ته متوجه ده او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کی. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نوي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته داده چې په خپل کړونو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپل ګمارونو کې، په خپل قوانینو کې، ټول مسایل کې باید دوی هغه بینالمللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بینالمللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دی وسنې چې نړۍ دی دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان
و ډیره مننه ښاغلی شهاب. ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به 15 میاشتنی حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغه د عملي کېدو وړتیا لري په لاندو کې یو دقیقه کې راته وایي؟
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولې په عمل کې ډیر نواقص موجود دي. په تیر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډیر زیات مهم دی دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محور سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي او دغه لپاره مشخص استراتیژي باید موجوده وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي او دغه شای ورته وړاندې کولای شو.
همدارنګ په کورنی حساب باندې د هر برخې په مورید باندې باید خپل لغه پلان و اراده ولري او غل خلکو سره شریک کړي هغه خلکو ته اعلان کړي په ګونګ شکل باندې د حکومتداري دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري چانس لري او باید هي مدیریت کې ترسو وکول شو یو باثبات افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرې
ډیر ډیر مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي لخپل ملمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګلپاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره مننه.